په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونه په راپورونو کې چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 ترخی الوتکې ورکوي. احمد تکل خبرونه په خبرونه پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. د اورزګان چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما یا میانمار له رخین سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي. بشپړ خبرونه. چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. وانګ یي او خواجه آصف نن په پیکینګ په خپله کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او ویل امریکا باید د تروریزم پر ضد په جګړه کې د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي. وانګ یي وویل د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د خبرو اترو د لړۍ په پیل کې سږ کال سره وویني او زیاته کړه چې کابل او اسلام آباد به د چین په مرسته د یووالي پر اوږده لاره ګام واخلي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې قوا لوا قمندان اوبکی ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات پروند د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي دي او د پوینا پترس کې دو افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هومبی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوی او ترڅنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د دو ترانسفرونو له جوړېدو سره په سیمه کې 13,000 کورنیو ته برېښنا ورسېده. د دې ځای خلکو څو ځلې د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې خپلې سیمې ته د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه کړې وه. د انرژۍ او اوبو وزارت وایي چې پر دې پروژه یې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګولي. د بغلان د برېښنا رئیس فریدالدین وافي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دوشي ولسوالۍ نورو اوسېدونکو ته هم د برېښنا اسانتیا ورسول شي.
کورای ما در این دو ترانسفورمر توقف نمیکنه. انشاءالله در سال آینده در این وقت شاید خواهد بودیم که تمام دوشی سایی برخواهد شد.
د دوشی ولسوالی خلکو ته دا برخنا له هغه مزی څخه ورکل شوی چې پلازمین کابل ته برخنا رسوي. له ازادی راډیو خبرون آوری. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما، میا، میانمار له رخین سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي دي. د یونیسیار د راپور له مخې دا شمېر کسان د تیرې میاشتې په وروستیو کې په دې سیمه کې د تشدد له پیښو وروسته د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په میانمار کې د تشدد وروستیو پیښو چې په ترڅ کې 10,000 کسان مړ شوي او 10,000 نور له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي، په ټوله نړۍ کې په تیره په اسلامي هیوادونو کې سخته غوسه پارولې ده. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 16 هندي ساختماني کارګران له دې هیواد وباسي. قزاق چارواکي وایي چې دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانه کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د یوې پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو او نن د استانې ښاروالۍ د 16 هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. خبر په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یو کوچنی تسونامی یا د سمندر د څپو طوفان جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز د مکسیکو د جنوبي ایالت چې پاس د تریس پیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومتره کې په آرام سمندر کې و. د مکسیکو ولسمشر انریکې پینانیتو له زلزلې وروسته وویل چې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. له بده مرغه د بشري تلفاتو او د مالي زیانونو راپورونه را رسیدلي دي، خو اندازه یې نشو معلومولی. موږ به دا کار په راتلونکي کې د زیانونو د اندازې له معلومولو وروسته وکړو. دا زلزله د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوریدل چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف 150 ترخی الوتکې ورکوي. دفاع وزارت دغه الوتکې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي.
سرعت ډیر دی، اواز یې کم دی، ترڅو چې دښمن متوجه کیږي دا خپل هدف ته رسیږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې گزار ورباندې وکړي.
جمهوری ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعا او ښکاره ثبوت دی.
د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویل پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله.
دا هم ورې چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو له کموالي شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي. هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي.
په دې خبرونه کې دا معلومات هم ورې چې د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لویه آسماني ډبره د مځکې له څنګه تېره سوه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. ازادي راډیو دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرونو مرسته کوي. د غلوتی کې به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به د هوایي ځواکونو شمیر 150 ته زیات کړي. پخوا افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. تفصیل د احمد شبر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 170 ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بي پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ام ډي هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو، پروګرامونو، د پرزو د ورکړې، د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت یې 1.2 میلیون ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ایم ډي 1.5F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلوګرامه وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هلیکوپټر پرله پسې 415 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 14,000 فوټه لوړی شي. للویا سره ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي وروسته له افغانستان سره د دې هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور په زرګونو پوځان واستوي.
عمردل چې د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 ترخی الوتکې ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژي سمبال دي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. د 150 الوتکې به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان له هوایي ځواک سره څومره مرسته وکړي؟
څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پوز لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوز جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلي شي، ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 520 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوز ته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې حقله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوز داسې یو هوایي پوز وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزو ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتماً د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي. سرعت یې ډېر دی، آواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپل هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداري او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله، وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې د دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه شوې ده؟
موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراک کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډن، د هرات ولایت په شینډن کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کوي او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلکو سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، هیڅ نوع مشکل نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د 150 څرخي الوتکو د ورکړې په اړه معلومات راکول. افغانستان وایي چې دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژۍ سمبالې دي، د ټوریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 14 دقیقې سوې ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پلازمینه پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړه. رضوان مراد چې دغه مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی، له دوی وورو چې په دې اړه دوی نورې کومې څرګندونې کړې.
مننه سالی صاحب. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه وکړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره د کترې پر مهال د تروریزم پر وړاندې د پاکستان د مبارزې ستاینه وکړه. وانګ ای او خواجه آصف اعلان وکړ چې ډېر ژر به د افغانستان په ګډون درې واړه هیوادونه درې اړخیزې خبرې اترې پیل کړي. وانګ ای وویل د دې خبرو اترو لومړۍ مرحله به د روان میلادي کال تر پایا تر سره شي.
我们预定在年内举行
دی وی مونږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پایه جوړه کړو. مونږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنې ستراتیژیکې اړیکې، امنیتي خبرې او عملي همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې مونږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په دې لړ کې باید سیاسي لار وموندل شي. دی وایي موږ درې هیوادونه یو، درې ګاونډیان یو او ټول د افغانستان امنیت ته لیواله یو. موږ په سیمه کې د سولې د فرهنګ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چین منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد تر منځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړي. خواجه آصف وایي زمونږ د یوځای کولو لپاره د چین رول دې ته زمینه برابره کړې چې کابل او اسلام آباد اوږده لاره ووهي او موږ به له کابل سره په ګډه هغه لاره خپله کړو چې زمونږ په سیمه کې سوله راولي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ډېر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې له یو بل سره وویني. چین په داسې وخت کې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي چې دې هیواد د بریکس د روسیې سره مشریزې هغه پریکړه لیک تایید او لاسلیک کړ چې په پاکستان کې میشتې دوه سخت دریزې ډلې پکې تروریستي شبکې بلل شوي او له پاکستان نه پکې غوښتنه شوې چې د دې ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان جمهوري ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعاو ښکاره ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي رادیو ته ویل د نړۍ او سیمې هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي تر هغې چې پاکستان د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په نړۍ کې سوله او ثبات نسي راتلی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په هدف په پاکستان ورځ تر بلې نړیوال او سیمه ییز فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. د جمهور رئیس مرستیال وایي دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ستراتیژۍ وروسته د بریکس د غړو هیوادونو دریز او د پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت هغه ادعا ثبوت ته رسوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي.
د امریکا ستراتیژي او د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کې په اثبات باندې ورسوله. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي، سیمه او نړۍ امن او ثبات ته نشي رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي عوامي ګوند یو مهم مشر او د سنا مجلس پخوانی غړي افراسیاب خټک ویلي چې پاکستان لا هم د توندلارو کارخانې چلوي. خغلی خټک په پاکستان کې د طالبانو او ممنوع ګوندونو موجودیت د دوی ښکارا غونډې کول او پر ضد نه اقدام د خپلې ادعا ثبوت بللې ده. نو موري ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د منځوړلو لپاره سیاسي اراده وجود نه لري. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا ګټې په نښه کوي. د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره لوی ګډ ګواښ وباله. د بریکس د غړو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نمونه هم اخیستل شوی چې اوس مهال په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. خو پاکستان هر وخت دغه ډول اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د تروریزم پر ضد جګړه کې زرګونه کسان وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دومره فشارونو سره سره به پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي کنه؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود یې په اړه وایي
امریکا جدی وشي افغانستان دولت هم کورنۍ کار ورکړی شوی دی چې بری اصلاحات به راولي، حکومت بلۍ ته به لاره پرانیز. که چېرې ته په افغانستان کې دغه اصلاحات راشي، امریکایان جدي وشي، نو په هغې صورت کې طبیعي خبره ده چې پاکستان تاثیر کوي او پاکستانیان مجبور دي چې په خپل پالیسیو باندې.
خاغلی داود غوښتنه وکړه چې افغان دولت باید له موقع نه په ګټې اخیستنې د سیمې له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې ترڅنګ په کور دننه د فساد پر ضد مبارزه او د ښې حکومتوالۍ لپاره کار وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ترورستانو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال سرګندونې د افغان حکومت د ادعا وشکاره ثبوت دی. د خبر پښتونخوا ایالت د ملي عوامي ګوند مشر افراسیاب خاټک په خپلو تازه سرګندونو کې پاکستان د ترهګرو په تولید تورن کړی دی. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په اړه به د کونړ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. باوري ما چې دا ځل پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پی عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې پی ډېره نیوکه وکړه. د دې تر څنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بل اخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دے کونړ ولایت یو تن اوسیدون کې تیر ته پګتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي. موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواری نشته چې دی به په دې کې عملان اقدام وکړي، او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارې سي پخله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم می فضل واحد افکاری دے، ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي، ځکه بل هیڅ لار نه لري.
د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنۍ له کبله د ګڼو اساسي خدماتو بې برخې سوي دي. داود تپن پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالۍ او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې وروسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسه او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتی تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانیدلی خلکو ته د ورځنی عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شوار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. ټولې درې میاشتې کې دوه ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار کې هیڅ پاملرنه ونه کړه. دغه ته د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معرف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانخیل ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
لپخوانه داسې ګډوډي روانه وه، ځکه چې په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د یو ولسوالۍ په سر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحي خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معرف هلته شتون نه لري، بیخي معرف فلج دی او زده کوونکي او لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي. موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په جانخیلو ولسوالۍ کې ستونزې نیوای چې د خدماتو تر سره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوي او په نږدې یو میاشت کې به په بشپړ ډول پلی شي.
یوه میاشت نه به هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې اول ته اداري مکلف دي چې باید وړاندې کی هغه به په بشپړ توګه باندې جریان ومومي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خدمات او ملکی ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوي دي.
د امریکا ولسمشر د قطر او څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل په هدف د منځګړي په توګه د کویت حادثې ستایلې دي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر او د سعودي عربستان په ګډون د څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت له هڅو هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کویت له امیر شیخ سبا ال احمد ال سبا سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویل د خلیج سیمې د ثبات لپاره د کویت هڅې مهمې دي.
This all began because that there has been massive funding of terrorism.
دوی دا ټول شخړې وروسته تر هغه پیل شو چې یو شمېر هیوادونه له تروریزم څخه په بشپړ ډول مالی ملاتړ کوي. زه غواړم چې د تروریزم مالی ملاتړ باید بند شي. موږ باید د تروریزم د مالی ملاتړ مخه ونیسو او که دوی د تروریزم مالی ملاتړ بند نه کړي زه به د دوی ترمنځ د نږدېوالي لپاره هڅه ونه کړم، خو زه فکر کوم چې دوی دا هڅې غواړي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویل چې دا د خلیج په عرب هیوادونو پورې اړه لري چې ځان ته د څه ډول راتلونکي غوښتونکي دي.
Each nation in the region must decide what kind of future they want.
د منځنی ختیځ هر هیواد باید په خپل فکر وکړي چې د خپل بچو لپاره څه ډول راتلونکي غواړي، تاوتریخواله او کسول غواړي. په دې برخه کې باید د ایران په څیر هیوادونو سره هم چلند وشي چې له تروریستي او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ ویل د خلیج عرب هیوادونه د امریکا دوستان دي. ډونالډ ټرمپ ویل هغه غواړي چې د قطر، سعودي عربستان او اماراتو ترمنځ منځګړتوب وکړي چې د هغه په خبره اغیزمن به ثابت شي. د کویت امیر شیخ سبا وایي هیله مند دی چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د جنجال د حل لپاره به د هڅې نتیجه ورکړي. شیخ سبا ویل د سعودي په شمول څلور هیوادونو له قطر سره د اختلافاتو د حل لپاره دیارلس غوښتنې وړاندې کړي دي. د کویت د امیر په خبره که څه هم قطر ځینې غوښتنې رد کړي دي، خو دی بیا هم هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ممکنه دي. خو د سعودي په ګډون څلور عرب هیوادونو بیا د کویت د امیر دې خبرو ته زیات خوشبینه نه دي او د شیخ سبا د ځینو خبرو پر وړاندې خپله ناراحتي څرګنده کړې ده. دا هیوادونه وایي له قطر سره د ستونزې د حل په هدف د خبرو لپاره باید هیڅ ډول مخکې له مخکې شرطونه نه وي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره پوځي انتخاب نه مطرح دی او نه به هیڅکله مطرح شي.
د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لوی آسماني ډبره د مځکې له څنګ څخه تیره سوه. عصمت څروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د مځکې د کرې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په دیرشمه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خو دا یوه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې له کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارهګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارهګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
اسمت څاروان وو. نن د سپتمبر 8مه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي چې ډېری یې ښځې دي. دغه موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره اراده نه لري او ډېرې پیسې په خیالي پروګرامونو لګول سوي دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار رحیمی د پنځمې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو پر لوړېدو مصرف سي، تر ډېره به په دې برخه کې ستونزې حل سي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې مرشد 14
دی. وایي د څلورو لسیزو جګړو له کبله د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200 زره ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزه لرو. هغو مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي، ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېرې پیسې ورکړې دي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معین محمد سردار رحیمی و. بې وزلي، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د معینیت په خبره له کبله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړو څخه محروم پاتې سوي دي. د دې معینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کاله پورې د لیک لوست سطح باید 1.5 سلنه ته پورته سي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پیکن کې په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د ارزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د بغلان ولایت په دیشی ولسوالۍ کې د دوه ترانسفارمرونو له نصبېدو سره په دې سیمه کې 13000 کورنیو ته برېښنا ورسېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د میانمار یا برما له راخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو وتلي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د ادارې مخکې اعلان کړی و چې 1,40,000 روهینګیان بنګلادیش ته رسېدلي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 1,000 هندي ساختمانی کارګران له دې هیواده وباسي. قزاق چارواکي وایي دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. او په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې سختې زلزلې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي چې د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړې او یو کوچنی سونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ.
د افغان فلم ادارې یو پخوانی کارکونکی د هغه وخت کیسه کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د افغانستان د تاریخ خورا مهم تاریخي مستند فلمونه له منځه یوسي. اسمت سروان او نور تفصیل.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علی په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علی د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراس وبل
جامان 11 نفر بده بامین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو لستنو. د نتیجې ته ورسیدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشته. په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه.
تا تیر کردیم
سخت ریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پوري د خپل واک په محل د سینما، ټلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو وزره ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته 2 لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر ورانیو او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسېره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان و. شپېته کلن علي چې شپږ دېرش کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2,500 ساعته 14 میلی متری او 8,000 ساعته 15 میلی متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو شی خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
او اوس له اسمت سروان څخه په بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ. د امریکا حکومت د غیر قانوني حوالو د پیسو سپینولو په خاطر په نیویارک کې د حبیب بانک د څنګه د بندولو امر هم کړی دی.
د امریکا د قوانینو نافذونکو په نیویارک کې د پاکستان حبیب بانک ته امر وکړ چې خپل څانګه بند کړي. په نیویارک کې د حبیب بانک څانګه له 30 کلونو راهیسې فعالیت کوي. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي و چې د پاکستان دا تر ټولو لوی بانک به سلګونه میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیاوي شته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر د حبیب بانک لپاره 650 میلیون ډالر جریمه په پام کې نیولې وه، خو له هغو یې 225 میلیون ډالر کمی کړي دي. له دې سره سره دا د پاکستان د یوې مالي ادارې لپاره تر ټولو لویه جریمه ده. حبیب بانک چې اصلي مرکز د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یو څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې فعاله ده. د بانک لږ تر لږه 10,000 ځلې پیسې په غیر شفاف ډول لیږلي او لږ تر لږه 250 میلیون ډالر یې سپینې کړي دي. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال کې د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې ته وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي لا هغه سینه و چې باید وي. د حبیب بانک مسؤل نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی څه باندې 24 میلیارد ډالر ده، وایي چې په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا اونۍ مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې راخېستې دي او د دغه ولایت له یو مسول سره پرې غږېدلې. البته مخکې تر دې چې د مرکه پیل کړم، یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره د سیاسي تبصرې او نظریې مو نه خبرېږي او د هغو لپاره ازادي رادیو نور خبرونې لري او تاسو ته چانس درکول کېږي چې خپل نظر نه خلته شریکي. د زابل ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې ملمدای او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي. سیال صاحب، موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړې دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي. لمړی به د یو اوریدونکو شکایت او ورچی د شاروالۍ څخه لري، بیا به تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم، زه جسپی اولاد زابل ولایت نه د فایغان تاسو ته پېژدم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه د اغوستنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي چې د خلکو پر مخ باندې خلاصي دا پر دې ولس باندې خرچ کړي دي، د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې، د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغه خلکو چې پر چا خرچ کړي دي هغه په عمومي کوڅو کې چړی وهلي دي او ودانۍ پکې جوړوي. نو دا خلک وروته مشته، د خلک په شر کې سره چولي دي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې راځي سي حقیقي وکړي، ودی ګوري دا عمومي کوڅې دي چې دا دولس دیارلو سمچتو خلک پر دې لار باندې تګ او راتګ کوي، د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاص کسي دي، د پر خلکو باندې خرچ کړي دي چې دا موږ د لوړپوړو چارواکو څخه اوسنه ده چې دې ته پرته وجو کې. وسلام.
بله، سیاست د دې आवाज مو ورته تاسې دوی ته کم جواب لري. ای واقعا په زابل کې چاروالۍ په دغه ډول کارونه کوي کنه هغه جواز لري که څنګه؟
او د اجي سفولا د سوار په جواب کې کوم راول نشم چې دلته هر څه د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي. کوم پلانونه چې دوی شاروالۍ جوړ کړي دي او به مرکز ته هغه منځور شوي دي، که سرکونه دي، جرې دي، همدارنګه لارې کوڅو دي، لپاره کوم پلانونه دي. یادې عموم کې د کرات ډېر غټ ښار نه دی، ښار لپاره چې کوم ماستر پلان دی د هغې په مطابق مخکې دي. او شاروالۍ کې به هم یو شمېر ستونزې او هغه مشکلات دوی د هغې لپاره د مرکز نه حیات راغلی او په څو وارې هغه کتلي دي، هغه څارلي دي، دا غوښنه ورسته لري او دا غوښتي هر لارو د لپاره
او په هغه کې مو یوازې شاروال څخه مرامت نو پر نه دی ګڼل شوی، نو ځکه دغه ستونزې دومره جوړې نه دي او کلات خار دومره پراخ هم نه دی. ستونزې اورېدل کېږي، ولایتي اداره دوی غږ اوري او دوی ستونزې به انشاءالله چې کومې ستونزې چې شته ده هغې دپاره د حل لارې پیدا شي.
بله، یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، وایي چې اوبه لرو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي. د دوی څخه واورو بیا به وروسته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه رفیع الله د زابل ولایت نه خبره درسره کوم. زما د لوړ ټولو چارواکو څه غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي، ځکه موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. په زمې باندې زموږ په راده کې زموږ په خوړ کې اوبه دغه ایله روانې او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک شي، ټول بزګران ټول خلک د وچکالۍ څخه سر ټکوي، د وچکالۍ مشکل لري. که چېرې دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو باندې ورسېږي، د ازادۍ راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سل سر دغه بل اوریدونکی به م راواخو چې تقریبا ورته ستونزه لري. بیا تاسو
وروره موږ خو په زابل کې اوبه ډېرې کمې دي، اوبه مو نشته، حکومت توجه غواړو چې موږ ته وندونه وټپونه وتړي، باغونه او برمې مو ټول وچ شو. نو زموږ خواهش ده حکومت څخه دا ده چې موږ ته دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپله دا بندونه په خپله
بلې سیال صاحب، د دوی آوازونه مو واورېدله. موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلودو په زابل کې د اوبو څخه خلکو شکایتونه کړي دي، آیا واقعا
په ځینو لرو پرتو سیمه کې دغه مشکلات شته دي؟ خو ولایتي ادارې په ملي پیوستون د دلارې او همدارنګه د انکشاف اتحاد د ریاست دلارې دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړي، هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایانو کې په ناامنه سیمو کې دغه مشکلاتو د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا د موږ همغلته روانې دي. یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ولسوالۍ کار کوي. خو غټ بند تر رښتیا هم سره چې نشته دی په ارغنداب کې، په یو بل ولسوالۍ کې چې اوس مانا نوم غلط دی، موږ د دغه ستونزې لپاره چې څو هلته غټ بندونه جوړ شي هلته هم تصمیم نیولی د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې شامل کړي او هغوی کوم دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دا ورته لیږلي دي نو هغې کې شامل کړي. انشاءالله چې د حکومت وعده کړې ده تاسو په دې کې او دې سره څنګه اول د دې بندونو لپاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دغه سیمو کې. نو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دې شاهدان شو تر څو په زابل کې موږ دغه لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله، بیا هم یو دوه نور اوریدونکي لرو چې د نورو ستونزو ترڅنګ تاسو ته معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډېره مهمه او جدي ستونزه ده او ډېر خلک سر ځنې ټکوي. د سړک د خرابوالي ترڅنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځیو دي، په خپله د دغو اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
او غبار پردیس د زابل ولایت د اجفان ولسوالۍ د سوی د ناوې د بسنه کلي اوسېدونکی یم. لارې لیکې سړک مو له قلات زموږ له ولسوالۍ څخه د قلات مرکز پورې ډېر خراب دی. کوم وخت چې عاجل مریضان وي په روغتیایي حالاتو کې هغه چې کله پر دا خراب لاره مرکز قلات ته روغتون ته اسپخانې ته را رسوو هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. آیا د دې مسؤلیت به د چا پر غاړه وي؟ آیا تاسو موږ ته ووایاست چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو، له ایران څخه، له یو بل ګاونډي څخه؟ نو دا مهیله او ښایست دی او په همیز مرکزونو روغتیایي مرکزونو دا هېڅ هم نه سالته تر بیا څه وخت الله پامان.
په زابل ولایت نوبار ولسوالۍ او د شپاړس کاله کېږي چې زموږ ډېرې قربانۍ سړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک د پنځه ولسوالۍ پر سرې دي، سوری او شینکۍ نوبار اڅغر شملزي هغه شپاړس کاله را جوړ شوی نه دی. مریضان ټول پر لار باندې شوې په سعادت ورسېږي او دا زموږ د نوبار د ولسوالۍ کوچنیان تر درختو لاندې سرباک وایي. نو لغه تو خلکو ته مو دا خواهش ده چې د عمومي د دولت پانګرنه د نو بار لپاره وکړي.
بله سیال صاحب، د دوستانو شکایتونه مو واورېدل، تاسې څه جواب لرئ دوی ته؟
او په عمومي ډول سړکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کې او بیا په زابل کې رښتیا هم چې خراب دی. هماغه یو څو سړکونه چې نږدې ولسوالۍ دي هماغه سړکونه لري او هغه وخت کې جوړ شوي دي په تېر نظام کې دغه سړکونه جوړ شوي دي او هماغه دي. صرف اوس دپاره د موږ په 15 کیلومتره سړک باندې کار روان دی چې دا سړک د شاجوی او د کلاس تر منځه جوړېږي. هغه ځای دی چې ډېر خراب شوی دی، وسلوالو مخالفینو د مینونه الوزولی پلچکونه الو. دغه سړک د 15 کیلومتره قرارداد منظور شوی او فعلاً ترې کار روان دی. انشاءالله چې د 5 میاشتې نور پاتې دي، د 6 میاشتو پروژه او د 6 میاشتو په جریان کې به دا تکمیل شي او بیسه ور باندې تګ راتګ شروع شي. او د یقین وروسته موږ د څو ولسوالیو نور سړکونه چې معلومات او سروې هم کړی ده او هغه حیات هم ټاکلی او هغوی معلومات راټول کړي او دغه معلومات د مرکز سره شریک کړي، د فایدانې وزارت سره، همدارنګه نورو اړوند وزارتونو سره هم دغه معلومات شریک کړي دي تر څو په هغې باندې کار شروع شي. خو تر اوسه پورې بیرته منظوري د دغې سړکونه او عملا کار د شروع په دغه سړکونو باندې نه ده شوی او منظوري لا نه ده راغلې. نو سترګې په لارې تر څو منظوري راشي. او دا چوپان یو د هغه ولسوالۍ نه دي چې ډېر نام نه ده. په رښتیا چې موږ هغې ته حتی اطمینان هم د هوا د لارې نه کوو. سړک خو ډېر خراب دی چې په سړک باندې تګ بېخي امکان نه لري او اطمینان هم د هوا د لارې کوو. په دغې معلوماتو کې او سروې یو هیئت دفاع شوی وه او موږ مرکز ته لیږلي. دا سړک هم شامل دی، همدارنګه د ارغنداب سړک هم شامل دی په دغه سروې کې. نو خدای دې وکړي چې د مرکز نام بېرته دې منظوري راشي او دې لپاره پیسې پیدا شي تر څو دغه سړکونه ور باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم نور دوستان دي، دوی تاسو ته به هم معلوم وي چې په زابل ولایت کې د موټر سایکل چلول بند دی، یعنی بندیز باندې لګول شوی دی. دوی په همدې اړه شکایت کوي. نور دوستان هم دي، هغوی وایي چې موږ خپل هغه ورځنۍ چارې په موټرو کې نه، په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوي راوړو یا سوداګري کوو یا یو بل نور اړتیاوې پوره کوو. دوی وایي چې د موټر سایکل بند د دوی د ژوندانه ستونزې ډېرې سوي دي. د اول به دوی آواز واورو، یو دوه اورېدونکي دي، بیا بېرته راځو تاسو ته.
بلی، السلام علیکم. حنیت لا سعادت يم د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ مې اړیکه د ازادي راډیو سره نیولې ده. زموږ د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې موټر کلام بند د 2 کاله کې چې بند شوي دي، څوک هم غږ نه خلاصي. باید د حکومت موږ دا خواهش ومني که په نورو ولایتو کې یا په ټول افغانستان کې کلام بندي، بیا په زابل کې دیم بندي، او که په نورو ولایتو کې خلاص یا په زابل کې بندي، نو دا خو ناجایز ده. له حکومت څخه دا خواهش ده چې موږ موټرکلام نه خلاص کړي. والسلام. نو دا پیغام در زابل په ولایت کې موټرکلام بندي، ټول ولایتو کې خلاص، نو سولایت کې بندي، دا نو څه وجه ده؟
السلام علیکم. له زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د بلبل ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې 8 کاله کې په شاجي ولسوالۍ کې موټرګاټه هم بندې، موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو. مریضان دا سړک اندر په دارونو ډېرو سره په ټینګ ضرورت کې ورته داخله ورته لرو دا موټرګاټانو. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سیال صاحب، پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو. موږ د وخت سپما لپاره فقط یو دوه درې نمونې راواخیستلې. غواړو ستاسو جواب اخلو چې آیا د دوی په دې ځای کې په کومو دلایلو پر موټر سایکل باندې بندیز لګول شوی دی؟
رښتیا چې څنګه دغه دوستان ویلي دي، څو کلونو راهیسې حتی د ماتې مقررې نه مخکې او د ملي مشر حامد کرزي په وخت کې چې هغه ولسمشر یاغت په وخت کې دغه په زابل کې د نظامي شورا د بشري په اساس باندې موټر سایکل بندي شوي دي. د دې موټر سایکل هغه په دغه هم لنګ د سیما چې هغه ګټه کومه وه په نسبت تاوان زیات کو او سوال مخالفینو د دې ډیره استفاده کوله او هغه وخت سره نامنی بیخی زیاده کړی و دغه موټرسایکل. نو هغه چې د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه موټرسایکلونه بند شوي دي او تر اوسه پورې بیا هم دغه شکایتونه او ځینې خلک قومي مشران حتی د موږ هغه ته راغلي دي. د موږ نظامي جلسې ته تر څو دغه مشکل د موږ د ولایتي ادارې سره شریک کړي، خو بیا هم د نظامي جلسې د پریکړې په اساس چې دغه کار ګټور دی په زابل کې، د شرایط دیار ولایت دیار هغه فرق کوي د نورو ځایونو. په زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی تر څو د زابل لامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي د هغو ژوند خوندي شي او د هغې دپاره دا یوه ښه زمینه برابره شوي تر څو موټرسایکلې بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د موږ رئیس صاحبان په ښار کې بې د وادیګاټ او په ډېر په ښه فضا د امنیت فضا کې د خلاط په ښار کې ګرځي او همدارنګه د خلاط ځینې سیمو ته ځي بې د هغه نه. او همدغه موټرسایکلې وې په یو وخت کې چې زابل یې ډېر نام نه کړی او حتی زابل هغې وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود او ډېر ترور او زیاتې نامنی دغه موټرسایکلو د وجې ډېره شوې وه. نو همغه و چې د دغې بندول د ګټه رسولې په نسبت دا چې لشي هغه تاوان زیات کوي.
بله سیاسب کلیوي خو او بخشي کلیوی خو د ګټې ته فکر وکړو چې د یو خګټ رسول د بل خو تلک څنګه شي دا وريدونکو وای د دوی ورځنی ژوند ټول په دغه موټرسکل باندې دی چې د یو ول سالي تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي. بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي. هغه په موږ چې
څومره لکه خلک چې د دې نه شکایت کوي چې مشتکر وري باندې شي د هغه په نسبت هغه خلک چې وای چې خوشي وي چې مشتکر باندې شي او دا د نه لکی دغه خلکو تعداد او را زیات ده او زیات خلک دا غواړي چې همدغه سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامي او هغه وخت چې څوک مستقلی لږ زیات نامنی و مختص ویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري.
بله خبره کول خکبان دور سالی چه وروره دقا خبر چه تشکیلو تا دیه پی ولایت که التا و تکلیف و مشکل گره کم کسان التا دی تالیب تو دیه دیه و دیش کس تو شغا و تا دیت مخالی که زمل تا بایی دیه غب تا دیه بنیانه این وروره دا مگده دا ملت تسر دیه دونم دا داخلی گیر سر کهیه و پی دیه ظلمو دیه دیه تنکار نکه دا خلو تا دیه جازه ور کشه و تشکیلی جوری که دا خلو سر دیه سر حمو که چې د خپل تشکیلو تر لاسه ولري او د خپل سوالي کوم مرجنو ته یې ورته مراجعه وکړي او په ویلایت کې به وایي خپل تشکیلو جوړ کړي نو موږ دا غوښتنه لرو چې تشکیلو او مشکل یې سور حل کړي او سره
نه سلسله البته دا د خلکو ایداوي دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستونزې په شکل باندې کېدای شي چې دا څه یو څه وي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکرې په خپل کې
منګ په خاکی افغان ولسوالۍ کې رښتیا هم چې هغه ولسوالۍ څورو کارونو رئیس دولت دی ورکې نه وتلې ده. نو د هغوی رسمي کارونه په دغه تذکیرو او ځینې نور کارونه چې کېږي موږ ولایت کې د دوی دپاره نمایندګان لرو تر څو دغه د دوی هغه کارونه ټاکنی نه شي او ښه پر مخ لاړ شي دوی دلته. نو هغه د خاکی افغان ولسوالۍ خو د تذکیرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کېږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کېږي. نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي انشاءالله چې دا مشکل اوس حل شوی دی. او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړه نوې اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځایه پیسې ترې نه اخیستې هغه خلک موږ لرې کړې دي هغې نه. او د یو بلې ولسوالۍ یو سړی موږ چې دغه چې پیسې اخیستې او خلک ځورول د تذکیرو په بانه باندې هغه موږ څارنوالۍ ته معرفي کړی. موږ د دې څارنوالۍ د دې شاهد چې موږ هغوی ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوه شوي ور باندې هغوی د دندې نه لرې کړي دي.
بله یعنې په ټوله کې ستونزه د فساد ده
اوس څنګه حل شوې ده؟ په اټغر ولسوالۍ کې ما ویل دغه مشکل و هغه حل شوی دی او د خاکي افغان ولسوالۍ کې چې دغه مشکل و هغه مو اوس د افسر دلته په ولایت کې ورته خلاص کړه تر څو د خلکو دا ستونزه حل شي. دلته د ولایت د ادارې خصوصا د والي چې د څارنې لاندې همدلته دغه د تذکیرو مشکل حل شي او خلکو ته ستونزې جوړې نه شي. نو بیا به هم کوشش کوو دغسې شکایتونه که چېرته کېدل زه به دا په ډر سره په راتلونکي نظامي جلسه کې به دا وایم چې دغسې خلک په دې اړوند بیا هم شي شکایتونه لري او که چېرته څوک داسې په چا باندې مستعده کړی دی موږ سره دې شریک کړي د تاسې د لارې د بله لارې موږ سره دې شریک کړي
جواب روا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجیو اور محبت فصل سلام څخه دغه زه د شرک څخه راجان د زابل ولایت شارصفاده ولسوالی د شرک ته کلی څخه راجان خبره کوم. دغه اربکان موږ پر د چګی باندې عذابی تکلیف راکې د اربکانو اکل باندې شکایت لرو. دایشي د اربکان موږ نه چیزی نو وزت لګي نو چاروی اکس خون داوشتانه داشت در بکن تا هدایت بکی در بکن تا لکی در بکن تا خبر او که نو با چو در چو دی زیروی چو در چو بمی زکلوی چو در چو بمی پرخولو جایدادو پرخولو خطاکو پرخولو اندوانو پرخولو خارگاو باندی و ایو تکلوی اشرف و مرز و دیتا مجزود آزای بردی دو و سلام.
بله سیاسب ستاس جواب
بنا و
بله
په دې باندې سترګې نه شو پټولی. رښتیا چې ځینې وخت دغه نام نه ولسوالۍ چې زمونږ دي په دې کې وخت نا وخت دغه ستونزې پیدا کېږي. چېرته دوی ته سړی معلوم وي قمندان معلوم وي دوی په وخت سره راغلي دي او د قومي مشران او ولایت ته راغلي دي او مونږ قمندان د امنیت سره همدارنګه امیر د امنیت سره په دې اړوند باندې خبرې کړي دي. د ژوندي مثالونه شته دی چې مونږ څو د پوستو قمندانان همدارنګه د ولسوالۍ په سطح د محلي پولیسو قمندانان په همدې اساس د دندو نه لرې کړل او هلته څارنوالۍ ته معرفي کړل چې عامه خلک یې ځورولي یا عامه خلکو نه یې شی اخیستی وو یا هغوی مال ترې اخیستی وو. خو په ټوله کې اوس دغه ستونزه نشته دی او که بیا هم څوک دغه ستونزه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د هماغه پوسته او یا د هماغه قمندان د هماغه محلی پولیس چې دوی شکنجه ورکوي یا زوري یا تینا مال غواړي اوشه او د ولایت مقام سره شریک دي. د ولایت مقام په نظامی جلسه کې بغیر دنه چې د دوی نوم ښه شي یا دنه څو خبر شي موږ به هغه نه پوښتنه وکړو او هغه به راوغواړو او که چې په ثبوت شي هغه نه وروسته به د دند نه لري کو او که دې وړو چې څارنوالۍ ته معرفي کو څارنوالۍ ته معرفي شي. او موږ څو مثالونه ژوندې دغه چې لرو چې څو نفر خلک راغلي شکایت یې کړی دی او ورباندې ثبوت شوی ده اوس په بندیان دي او پخوا د محلي پولیسو د پوستي قمندان یا خپل محلي پولیسو.
بله او وروستۍ شکایت او غوښتنه د یوه اورېدونکي ته بیا هم د زابل ولایت دا به واورو او بیا به د خبرونه هم ختم کړو.
دا زاري د زابل ولایت زاري له کلی سره اړیکه نیولې د ماده پیغام د ازادي راډیو له لارې مشران ته د ګلپور چارواکو ته دلته په دا باري بالاحصار کې توپی دي سي پروسه دا توپی دي سي انداخې له دې توپی دي سي له ځغه ته د ازاري کل د کلی کلی او چنیانو شزي ډیر به ته زره سوي دي بیرېږ نه دا خواهش ده چې د ګلپور چارواکو پر دې یو نظر ورکړي او دا له دغه ځای څخه انتقال کړي. دوه نورې ماساج نقطې الګورې نقطې سته داغه چې انتقال کړي دلته بیخي دغه څخه ډېر شنیان شزي ډېر بیریږي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
بله سیال صاحب د دوست غوښتنه هم تاسو واورېدله او شکایت یې وکړئ چې د دې توپ څخه ښځې او ماشومان او کوچنیان دوی بیریږي نو دا ستونزه به څنګه سي؟
دغه توپ په بالاحصار کې د ښار په منځ کې په یو جګه نقطه کې چې بالاحصار دی په هغې کې ایښودل شوی دی هغې سره کمرې دي او چې کله مونږ مخالفین ګویا په خا باندې مزایل را ځي او یا چېرته مونږ مخالفین صحیح کې د ښه ثبوتلونو د ثبوتولو نه وروسته چې ښه دوی ته معلومه شي او چې دا مخالفین د هغې نه بعد ورباندې د توپ ډزې کوي په دې باندې پوهېږو مشکلات شته دی خو سره دې د دینه چارم هم نشته دی. دغه یو ډېره ښه نقطه ده د دې لپاره او د دغې ښاریانو د دې ازارۍ د خلکو او دا رنګه د ښار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه توپ دلته ایښودل شوی دی تر څو ښار په امن کې شي. دې سره کمرې لګېدلې دي او دا ډېره یوه مناسبه نقطه ده.
زه بیا هم زه د تاسو غږ دی د خلکو غږ دی زه باید دا ورسو مختلف مسؤلیت زه به دا خبر هم په نظامی جلسه کې وکړم خو دې باندې موږ مخکې سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامی جلسو کې او د خلکو همده شکایتونه چې ولایت ته راغلي یا جاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دې نه متضرره او د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته خو هغوی ته د موږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت دپاره د ښار د امنیت دپاره د قلات ښار د امنیت دپاره دلته ایښودل شوې دا یوه مناسبه نقطه ده او د دغې نقطې نه بیا په ښار کې نږدې بله داسې جیګه او مهمه نقطه نشته دی ترڅو مخالفین چې راځي ښار باندې مزایل راواري یا په ښار په کمربند په استو باندې برید کوي او بیا چې مزایل راځي اولونه په ښار راځي بیا همدغه خلک متضرره کېږي اوس یوازې د غټ نه متضرره کېږي او که چېرته اولونه او مزایل راځي بیا خدای راخته دو ژوند ژوند په خطر کې ولېږي نو هغه نه دا خدای چې دغه موږ ورته بیا سوجو په زر زمي شورا ته دغه د خلکو غږ باور افسوم
ډیر زیاته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والی ویان چې حاضر سولې زموږ خبرونه ته او زموږ د اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړي شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.